وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کندوز کې د روانو جګړو حال درکو. افغان امنیتي چارواکي دا څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به په کندوز کې وسلوال مخالفین وځپي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حاله مو هم خبره او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر، د ملګرو ملتونو له پخواني سرمنشي کوفی انان او د نړۍ د نورو پیژندل شوو مشرانو سره وګوري. مخکې له دې چې د دې خبرونه د سیمه ییزو خبرونو ته ور ورسېږي، سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته باید افغانستان او هند و اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوال مخالفین یې پر شا تمبولې او دا مهال افغان سرتیری د پرمختګ په حالت کې دي. او د افغانستان د صنفي اتحادیې مسؤلین وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په هیواد کې د کار پیدا کول په برخه کې اساسي پانګونه نه ده شوې. د خبرونو تفصیل، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند او اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. ښاغلی غنی نن په نوې ډیلی کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات رامنځته کولو په هدف وي. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره هم کتلی دي. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پایته ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوال مخالفین پر شا تمبولي او دا مهال افغان سرتیری د پرمختګ په حالت کې دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر نن د کورنۍ چارو وزارت له ویان سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې په کندوز ولایت کې لازم امنیتي سرتیری ځای پر ځای شوی دي او د کومې سیمې د سقوط ویره نشته.
زه تاسو ته په ښکارا باندې ویلی شم چې په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو. په کندوز کې عملیات روان دي. انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
پر هم دې مهال د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په کندوز کې د وسلوال مخالفینو اصلي هسته له منځه تللې ده. طالبان بیا وایي چې نن سهار هم په کندوز کې د پولیسو یوه پوسته نیولې ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات ژر تر ژره پایته ورسوي. فرانزا مایکل په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رونو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کولو ته اړتیا ده. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت د اجرایوي ریاست د ویان مرستیال آصف آشنا وایي چې ولسمشر او اجرایوي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په ټاکلو هوکړې ته رسیدلی دي. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د دې کمیسیون مشر معرفي او کمیسیون به په خپل کار پیل وکړي. او د افغانستان د صنفي اتحادیې مسؤلین وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په هیواد کې د کار پیدا کولو په برخه کې اساسي پانګونه نه ده شوې. د دې اتحادیې د مرکزي شورا غړو نن په کابل کې د بې اعتراضۍ ناستې پر مهال وویل چې دولت نه پاملرنې له امله په هیواد کې د موجوده فابریکو کارونه هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې ټولنو د شورا مشر کاکو جان نیازی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد د طبیعي زیرمو څخه په استفادې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنې کړۍ کې یو شمېر بدلونونه اعلان کړه. نوموړي خپل کشر ورور د ولی عهدې له موقفه لري او پر ځای خپل وراره شهزاده محمد بن نایف د نوي وارث په توګه وګماره. د سعودي دولتي تلویزیون دغه راز وایي چې نوموړي خپل زوی شهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد مرستیال وټکه او هم د بهرنیو چارو د تجربه کار وزیر شهزاده سعود الفیصل پر ځای په واشنگټن کې د سعودي سفیر عادل الجبیر وګماره. فیصل د لومړي ځل لپاره په 1915 کال کې د دندې ته نومول سوی و چې په دې ډول د نړۍ په سطحه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټولو اوږده موده کار کړی دی. 90 کلن پاچا سلمان د جنوري په میاشت کې وروسته له هغه وخت ته ورسېد چې ورور یې پاچا عبدالله مړ سو. په سعودي عربستان کې دغه ډول بدلونونه کله ناکله د تیلو پر بیې اغېز کوي، ځکه دغه هیواد د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر، د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي کوفی انان او د نړۍ د نورو مطرحو مشرانو سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق د موضوع په تړاو خړ پړې دي. د پوتین ویاند دمیتری پیسکوف خبریالانو ته په خبرو کې دا رد کړی چې د غونډه ګواکې د ډېرې سوي ترینګلتیا له کبله تنظیم سوې ده، بلکې هغه وایي د دوی د خبرو تمرکز به د نړیوالو اړیکو د راتلونکي په اړه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل پر 28 یعنې پرون له دغو میلمنو سره لیدلې او د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره د هغوی لیوالتیا وستایله. د ایلدرز یا د مشرانو دغه لیدنه په 2005 کال کې د نیلسن ماندیلا لخوا ترتیب سوې وه او اوس یې مشري کوفی انان کوي. دوی خپل ځانونه د نړۍ د مشرانو یوه خپلواکه ډله یادوي چې د سولې او بشري حقونو لپاره کار کوي. نورسلطان نظربایف د 5 ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي 3 ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. 84 کلن نظربایف په آستانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویل چې د منځنۍ آسیا دغه د تیلو تولیدونکی هیواد به په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي. دی وایي موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې، د چین جمهوریت، د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو. د لوړې مراسم په غیر معمول ډول د اپریل د 16 نیټې تر انتخاباتو وروسته ډیر ژر، یعنې یوازې یوه ورځ وروسته له هغه وسوه چې نظربایف رسمن خپله کامیابي اعلان کړه. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي وایي رای ورکوونکو ته رښتونی انتخاب نه و ورکړل سوی. روسي چارواکو د روسیې په لیپیتسک ښار کې د قندوڅو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت ته ضبط کړې دي. د روشان په نوم د پروشینکو یوې فابریکې پرون ویلي چې روسي چارواکي په قصدي ډول ټول هغه ممکنه اقدامات کوي چې په روسیه کې د دې کمپنۍ د تولیداتو د خرڅلاو مخه ونیسي. پروشینکو په مې میاشت کې تر انتخاباتو د مخه ژمنه کړې وه چې روشان به پلوري. د لیپیتسک د فابریکې مرستیال مشر اولیګ قزاقوف پرون ویلي چې له ضبط سره سره به دغه کارخانه خپلو تولیدات ته دوام ورکړي. روسي چارواکو د اپریل پر لومړۍ نیټه پر دې فابریکې په دې نوم یرغل وکړ چې ګواکې د مالی فساد د قضیو په تړاو د اسنادو په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نسته. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغه بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیف کې یوه ټپي سوې تورپوستي سړي په روغتون کې سا ورکړه. د میریلاند والي لاري هوګن په بالتیمور کې یوې خبرې غونډې ته د روان وضعیت د کنټرولولو په اړه ډاډ ورکړ.
What I can assure you is that we will put all the resources
دوی دا غته پاره زه ډاډ ورکولای سم دا دي چې موږ له خپل ټولو شته امکاناتو څخه کار اخلو تر څو وکولای سو حالات په خپل کنټرول کې ولرو او د تیر شپې په څیر مغلوب نسو. موږ ډیر بشري ځواک لرو چې تاسو یې د دې ځای پر شاوخوا لیدلی سي او ډیر کسان دي چې پر دې ستونزې تمرکز لري. موږ اوس حالات تنظیموو او ټول هغه امکانات به وکاروو چې اړین دي تر څو د بالتیمور د خلکو خوندیتوب ډاډ کړو. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلواکونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي دا خبرونه او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي دا څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به په کندوز کې وسلوال مخالفین وځپي.
په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
ولې د دولت وسلوالو مخالفینو د کندوز په مختلفو سیمو کې جګړو ته زور ورکړی؟ دا مسله په یو تحلیلي راپور کې څېړو. افغان ولسمشر د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نه ماتېدونکې وبللې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خپل اختلافات پای ته ورسوي. د غراز دوه ونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې درته خبرو. حقیقت څه دی او انصاف پلټه کې افغان امنیتی چارواکي هغه اندهنې بې ځایه بولي چې ګواکې د کندوز ځینې سیمې به د وسلوالو مخالفینو لاسته ولویږي. له بدخشان وروسته په کندوز کې د حملو په زیاتېدو سره له خلکو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګواکې وسلوال مخالفین به د دې ولایت پر ځینو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي او په جګړه کې پر مخالفینو برلاسي دي. له بلې خوا د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي هم په کندوز کې د افغان پوځیانو د روانو عملیاتو استاینه وکړه او له دغو عملیاتو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. صفي الله ستانکزی د کابل په سټډیو کې د نور حال به له ستانکزی نه واورو. مهرباني.
که څه هم په کندوز کې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین له یو بل سره عملا جګړه کوي، خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې هلته جدي خطر نه دی موجود. افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې د کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتیپال څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او هلته سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې کافي افغان پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي او پرې به نږدې چان یو کله هم وسلوال مخالفین ونیسي.
په کندوز ولایت کې مونږ کافی قوتونه لرو. مونږ د کابل نه د یو سلو یولسمې فرقې نه قطعات هلته په کندوز کې موجود دي. کوماندو ور قطعات هم په کندوز کې موجود دي. د نظم عامه زمونږ یو ډیر برجسته کنډک هلته موجود دی. هوایی پوز هم زمونږ په پوره توان سره هلته په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي. نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
جنرال وزیری وویل د کندوز په جګړه کې افغان ځواکونه له هر پلوه پر مخالفینو برلاسي دي او د هغوی تلفات د افغان سرتیرو په نسبت ډیر زیات دي. د کندوز په ګورتیپی سیمې سربیره په امام صاحب، چهاردرې، قلیزال او ځینو نورو سیمو کې هم جګړې روانې دي او سیمې چارواکي وایي چې ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. په کندوز کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو جګړه نږدې یوه اونۍ تر رسیدلې او افغان چارواکي مخالفینو ته د درنې مرګ جوړې داړولو خبره هم کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې پورې په ګډ کانفرنس کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې ښه اداره کیږي او په امام صاحب ولسوالۍ کې د کندوز د جګړو اصلي هسته لمنځه وړې ده.
یک رهبری قوی سالم در ولایت کندوز وجود دارد.
دی وی په کندوز ولایت کې وخه قوی او سالم رهبری موجود ده چې لشته ظرفیتونو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. افغان ځواکونه عملیات پیل شوي او د همدغو ترورستانو اصلي هسته له څو کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې لمنځه تللې. صدیقی وی یوازې په امام صاحب، چهاردرې او خلیزال ولسوالۍ کې له تیرې ورځې راهیسې څلور دېرش وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي، افغان پوځیان خپل عملیات دقیق او کرار مخته بیایي. په کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د حملو له زیاتېدو سره داسې اندېښنې هم ډېرې شو چې کېدای شي دا نا امنۍ اکثرو شمالي ولایتونو ته ورسیږي او ان د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ترې زیانمن شي. افغان امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په کندوز سربیره په بدخشان، غزنی، زابل او ځینو نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او تر ډیره پکې افغان ځواکونه کامیاب ثابت شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي بیا په کندوز کې د افغان ځواکونو له مبارزې ستاینه کوي او خپل ملاتړ ترې څرګندوي. دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنر وویل که افغان ځواکونه ملاتړ ترې وغواړي دوی به ورسره پوره همکاري وکړي. ښه چې د ښاغلي شافنر غږ هم واورو.
We continue in that role to train, advise and assist.
ای وای مونږ له هغه ځکه سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنی مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. چېرته افغان امنیتي ځواکونه د اضافي مرستې او یا پوځیانو په خاطر په مونږ غوښتي مونږ ورته پاملرنه وکړو، خو تر اوسه پورې افغان پوځیان په خپل شته امکاناتو او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولای دی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه چارواکي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو له لوري له عامو خلکو نه د سفر په توګه د استفادې مسله بیا د اندېښنې وړ خبره وبلله. کارپوهان انتقاد کوي چې په جګړو کې د افغان پوځیانو کمزوري مدیریت او ټیټ کیفیت د لامل شوی چې جګړې ته دوام ورکړي، جګړه دوام وکړي او وسلوالو مخالفین په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي. بلې نورې سپ
بله صفی الله ستانکزی له تاسو نه مننه. صفی الله ستانکزی ول کابل چې د افغانستان د دفاع کورنیو چارو د وزارتونو د ویندویانو او د غرض د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت د استازي د نننیو څرګندونو البته د کندوز د روانې جګړې په اړه د نننیو څرګندونو له حاله خبر کړل. لکه څنګه چې مو واورېدل درې واړو په کابل کې په خبري کانفرانس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دولت په وسلوالو مخالفینو باندې برلاسي دي او هغوی به پرې نږدي چې د کندوز ځینې سیمې لاندې کړي. اوس به لاړ شو کندوز ته. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب راته ووایه چې جګړه په کومو سیمو کې آیا روانه ده، په کومو سیمو ډیره متمرکزه ده او څومره مرګ ژوبله اوښتې ده؟
څو شپې وړاندې د کندوز والي محمد عمر ساتي په یو خبري کنفرانس کې رسنیو ته وویل چې د پنځو ورځو راهیسې د دې ولایت په مرکز همدارنګه په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، لکه قلنجان ګلسیتي سیمه کې، علیاباد ولسوالۍ او امام صاحب ولسوالۍ کې. څونه په دغه پنځو ورځو کې 102 وسلوالو مخالفین وژل شوي او 150 تنه ټپیان شوي دي. والي وویل چې جګړه کې 14 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او 5 تنه ټپیان شوي دي او همدارنګه 9 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. والي دا خبره مو کوم چې دوی د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمو څخه تاکتیکي تر شا تګ کړی ده او همدارنګه د نوموري په وینا چې دی ولایت تازه ځواکونه راغلي او نن چار شپږ دوی د کندوز امام صاحب ولسوالۍ همدارنګه ښار پورې اړوند ګلتوټي سیمه کې چړنیز عملیات پیل کړي خو د لاسته راوړنو په اړه یې څه ونه ویل. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ ښار پورې اړوند یو شمېر سیمه اوس هم د دوی په لاس کې دي. همدارنګه د ګلټیټ سیمه هم مکمله د دوی په کنټرول کې ده. مجاهد همدارنګه دا اعدام کوي چې دوی افغان ځواکونو ته په دې څو ورځو کې ډېره مرګ ژوبله هم اړولې ده.
آریان صاحب، د دغه جګړو له امله خو داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې د سیمې اوسیدونکو ته ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېر خلک له خپلو سیمو کوچېدلي نورو سیمو ته تللي دي. ملکیانو وضعیت څنګه ده؟
بله، د معلوماتو په اساس د کندوز ګلپیتی سیمې څخه علیاباد ولسوالۍ، قلایزان، خان آباد، همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز اړوند نورو سیمو څخه باندې 2000 کورنۍ په دې پنځو ورځو کې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې اوس مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان. دغه خلک زیاتره بزګران دي. ټولو ته معلوم ده د کندوز خلک اکثره خپلو د اقتصادي چارې په حتمن غریب باندې ولاړ دي. دوی وایي چې زموږ د فصلونو وخت دا ډېر ژر باید دغه سیمې ته سپېسي څو دوی د خپلو کروندګرو ته خپلو دغه زراعت فصلونو ته رسیدګي وکړي او دوی دا وایي چې تر اوسه پورې دوی ته کومکونه نه دي رسېدلي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو ته در شو د کندوز په کندوز کې د روانو جګړو له حاله به اوریدونکو خبر کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، کوم عوامل سبب شول چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جګړې تمرکز په کندوز وکړي؟ کندوز د افغانستان په شمال کې د څو امنو ولایتونو په منځ کې امپروت دی. دا موضوع اسمت سروان په یو راپور کې څرلې ده.
نږدې یوه اونۍ کېږي چې سلګونو طالبانو د کندوز ولایت پر بېلابېلو سیمو حملې پیل کړې او لا هم نشتو ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت کندوز ته کومکي ځواکونه لېږلي او ویل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو خلاف تهاجمي عملیات شروع کړي دي. په کندوز کې وروستیو ناکراریو چې په تیرو 14 کلونو کې په دغه ولایت کې ساری نه و لیدل شوی، ډیرو خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. ځینې کتونکو ته د کندوز ناکراری چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو قوت او وړتیا له ازمېش سره مخامخ کړي، په دې خاطر د پوښتنې وړ ښکاري چې د کندوز ګاونډي ولایتونه لکه تخار، بلخ، سمنګان او بغلان په نسبي ډول د افغانستان امن ولایتونه دي. په کندوز کې د چارو یو صاحب نظر ډاکټر نصیر وای مختلفو عواملو یو بل ته لاس ورکړی او په نتیجه کې د کندوز حالات خراب شوي دي. د د په وینا سره لدی چې کندوز ته نوی والی وټاکل شو او والی د اصلاحاتو لپاره ځینې ګامونه هم واخیستل، خو هغه ته د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره بشپړ واک نه دی ورکړی شوی. د د کندوز د ناامنۍ په نورو عواملو کې د خپل سرو وسلوالو یادونه وکړه. وی ویل
خلقونه مثلا باج اخیسته
ده. ډاکټر نصیر د کندوز جغرافیایي وضعیت هم د طالبانو او د منځنۍ آسیا د سختدریزو د فعالیت لپاره مناسب وباله. ویویل د کندوز هواروالی او د ونو زیاتوالی د دولت وسلوالو مخالفانو ته موقع ورکوي چې په ونو او باغونو کې په اسانه پټ شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي چې له پاکستانه ګڼ شمېر وسلوال سختدریزي د افغانستان شمال ته روان دي څو د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. صدیقی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل په کندوز کې له ځایي طالبانو سره بهرني سختدریزي او د غراز له پاکستانه راغلي طالبان یو ځای شوي دي. د ده په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 200 سختدریزي وژل شوي. له بلې خوا ریوټرز خبري آژانس د افغان او امریکایي چارواکو په قول وایي چې د امریکا پوځ کندوز ولایت جټ الوتکې لیږلي چې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو په پیل شویو عملیاتو کې مرسته وکوي. د امریکا پوځ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې یې جټ الوتکې کندوز ته لیږلي دي، خو دا یې تایید کړه چې دا الوتکې د معمولي ماموریت خلاف هدف لپاره استول شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د امریکا د پوځ یو ویاند وویل دوی تاییدوي چې د امریکا جټ الوتکې په تیرو 2 ساعتونو کې د کندوز په ساحه کې الوتنې کوي، خو هیڅ بمې نه دی غورځولی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندوز کې 2 ځلې بمباري شوې چې یوه یې پرون وشوه.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سره شرح پینده ته هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نه ماتیدونکي وبللې. افغان ولسمشر اشرف غنی چې هند ته په 3 ورځني سفر تللی پرون د هغه هیواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او هند اړیکې به تلپاتې وي. د په وینا دواړه هیوادونه په خپلو کې 1,000,000 اړیکې لري. نور جزئیات د جنقال کوزي په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ډاډ ورکړ چې کابل له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو سره سره له نوي ډیلي سره نږدې اړیکو ساتلو ته ژمن دی. جمهور رئیس غنی په نوي ډیلي کې له مودی سره له کتنې او خبرو وروسته خبریالانو ته وویل هند او افغانستان 1,000,000 اړیکې لري. د دغه راز وویل افغانستان یو وخت مرکزي او جنوبي اسیا ته د سوداګرۍ او مالونو د تلو راتلو څلور لارې وه او موږ نن په هماغه لید فکر کوو. د وویل
موږ په خپلو کې د 2000 کلونو په موده کې 1,000,000 اړیکې لرو. هند ته زما دا سفر د همدې اړیکو او لید په درشل کې وشو او دا اړیکې به زموږ د سیمې د سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره لا پراخې شي. کومه سیمه چې له یوې خوا سخته کړېدلې خو له بلې خوا سخت قوت او توان پکې پروت دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د هند د فلمی صنعت په خاص ډول د کابلی والا فلم له جوړونکي او د هند ستر لیکوال رابندرناث ټاګور له داستان نه مننه وکړه چې لمخې دا فلم جوړ شوی او د ښاغلي غنی په وینا د هند او نړۍ خلکو ته د افغاني کلتور او فرهنګ په معرفي کولو کې زیات کار کړی دی. د ویل خوښ یم چې ما ته وویل شول د دې فلم نوې نسخه هم جوړیږي.
کابلی والا د افغانستان لپاره دومره سکړي چې د میلیارډونو ډالرو لګښت ممکن نه وای. زه خوښ یم چې خبر شوم د دې فلم نوې نسخه چې یوه برخه یې په افغانستان کې ډکه شوې د برابرېدو په حال کې ده.
د افغانستان جمهور رئیس ویل هیله من ده چې د هند نوی نسل به د افغانستان د فرهنګ او عناناتو په اړه زیات معلومات او آشنایي حاصل کړي. ښاغلی اشرف غنی په خبري کانفرانس کې ویل افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هند یې په څلورو کې ځان سنبال کړی دی.
افغانستان هیز 5 سرکلز اف فورن پالیسی.
افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هغه غونډیان اسلامي نړۍ، اروپایي هیوادونه او کاناډا، استرالیا، جاپان، آسیا او نړیوال پانګوال دي چې له موږ سره مرسته کوي. هم په بیساري ډول د دې حلقو په څلورو کې ځای لري.
انډیا یونیکلی فټس ان فور اف دیز.
فرانس پریس اژانس لیکي د هند حکومت په تیر وخت کې د پوځي وسایلو لپاره د افغانستان غوښتنه رد کړې وه، خو په روانې میاشت کې درې هلیکوپټر دغه هیواد ته ورکړل. د هند صدر اعظم مودي د سې شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته به دوام ورکړي. د هند صدر اعظم دغه راز پلان لري چې د ایران په جنوبي بندر چابهار کې به پانګونه وکړي او په دې توګه به د افغانستان له لارې له ایران سره ترانزیتي تړاو ټینګ کړي. د هند سیال پاکستان غواړي چې چین د ګواډر بندر له لارې له خلیج سره وصل کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو پر اړتیا ټینګار وکړ او دا هم وویل چې افغانستان د اوبو سرشار منابع لري او کچیرې د نړۍ په اقلیم کې دوه درجې بدلون راشي په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې به سخته وچکالي راشي او څو ولایتونه به په دښتو بدل شي، نو له دې امله د اوبو تنظیم هم یو مهمه مسله ده. ښاغلی غنی وویل افغانستان تر ځمکې لاندې د دوو او دریو تریلیونو ډالرو په ارزښت طبي منابع لري او کله چې نقشې او پلانونه جوړ شي افغانستان به بیا د یو بېوزلي هیواد په نامه نه یادیږي.
په یوي یا دو لسیزو کې به افغانستان په نړۍ کې د مسو او اوسپنې د تولید تر ټولو ستر هیواد وي او د سرو زرو په بازار کې به ستر اهمیت ولري. افغانستان به د ساختماني موادو په تولید کې مهم مقام خپل کړي. افغانستان د نړۍ د ولسو نادره فلزاتو څخه څوار
مسلي.
هند له افغانستان سره په تیرو دیارلسو کلونو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې او مرستې تر ډېره حده د بیا رغونې په برخو کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رهبرۍ په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل میلیبن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شوو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړې دي. نور تفصیل د اسدالله لولین په رپورټ کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له جوړېدو دا د څه باندې یوه میاشت وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبرۍ په اړه یې هم د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر همدې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل میلیبن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د خواله لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
اټس ا نیسیسری کمپوننت ټو ریسټور ذا ټراست امونګست.
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیرته ژوندۍ شي او راتلونکو انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینې توګه دواړه لوري د ته هڅوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. مونږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د دې کمیسیون مشر شي، خو ښه ده چې دواړه لوري د خبرو لارې ویښې نتیجې ته ورسیږي.
میلیبن وویل چې دوی به د اړتیا په صورت کې له دې کمیسیون سره تخنیکی مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غنی د نوې لمریز کال په لومړیو کې د یو فرمان له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ او 15 غړي یې ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایي مشر عبدالله عبدالله وویل چې د کمیسیون د مشر په اړه ورسره چې د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی و مشوره نه وشوې. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو خبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایي ریاست یو ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
ل نیک مرغه د خبرو لاره هغه ملاحظات حل شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د څرنګوالي پاړه وو. د څوکۍ ته کس ټاکل شوی، په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
ښاغلی آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانه خیست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
دین محمد له کندوز ولایت څخه لیکي چې همدا شېبه د کندوز په ښار کې سخته جګړه روانه ده. دولتي چارواکي سمه خبره نه کوي. حضرت محمد حیدری د هلمند له مرجی ولسوالۍ څخه لیکي موږ له افغان ولسمشر څخه غواړو چې د هلمند امنیت جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې همدا شېبه هم د دې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یا داعش ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې، خو مخکې تر دې به فریبا ظاهر ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان امنیتی چارواکي په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او هغه اوازې ردوي چې ګواکې کندوز له سقوط سره مخامخ دی. د افغانستان د صنفي اتحادیه مسؤولین د کارموندنې په برخه کې د نه پاملرنې له کبله پر افغان حکومت انتقاد کوي او وایي د هېواد د طبیعي زیرمو کارول د دې ستونزې د هواري لپاره ښه لار ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس ټاکلو پر سر اختلافات ژر تر ژره پای ته ورسوي. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل سو. روسي چارواکو د روسیې په لپیتسک ښار کې د قندو څو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت دی ضبط کړي دي. او نور سلطان نظربایف د پنځم ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې چارواکي وایي هلمند چې سش کال به بهرنی هیوادونو ته د صادراتو کچه له 15 تنو څخه زیاته وي. په کابل کې د صادراتو د پراختیا ادارې عامل رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي راډیو ته ویل د پلان له مخې دوی هڅه کوي چې سش کال افغاني محصولات په لوړه پیمانه بهر ته صادر کړي. دی وایي چې د تیر کال په پرتله به سش کال د صادراتو کچه 15% کې زیاته وي.
هغه چې سږ کال د کرنې د پراختیا په برخه کې لرو، امید لرو چې موږ د صادراتو په برخه کې وکولای شو حداقل ښه لاسته راوړنې ولرو. هغه پلان چې موږ ورته وړاندوینه کړې تر 15 تنه زیات صادرات باید ولرو.
چارواکي وایي چې تیر کال د انتخاباتو پروسه او سیاسي لانجې د دې لامل سوی چې بهر ته د صادراتو کچه محدوده سي. دغه اداره اوسمهال پاکستان، منځنۍ آسیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ته له افغانستانه تازه وچه میوه، ترکاري او طبي بوټي صادروي. د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په 1940 کال کې به د 8 میلیون افغانۍ په لګښت په 4 ولایتونو کې نوي باغونه جوړ او یو شمېر زاړه باغونه به د باغداري او اوبو لګولو په نوي سیستمونو سمبال سي. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کرنې وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د نویو باغونو د جوړولو په هدف شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه په نظر کې نیولې ده. نوموړی وایي چې بغلان، بلخ، سمنګان، سرپل، کابل، پروان، لوګر او پکتیا د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري. چارواکي وایي چې افغانستان یو کرنیز او محصولاتي هیواد دی. د کرنې وزارت دغه کار به د باغونو حاصلات ډیر کړي چې ورسره به د بزګرو کورنۍ اقتصاد لوړ او بهر ته د صادراتو کچه هم زیاته سي. په کابل کې د صنفي اتحادیو سلګونو غړو نن اعتراض وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د کارګرو د ژوند د شوالي لپاره دې پر تولیدي فابریکو تمرکز زیات کړي. دغه کسان چې د عیدګاه جومات مخې ته راټول سوي وو وایي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو او امکاناتو سره سره په تیرو 2 کلونو کې د کارګرانو د ژوند شوالي ته کار ونه کړ. دوی وایي یو شمېر موجوده فابریکې هم د حکومت د نه پاملرنې له امله له سقوط سره مخ دي. د اعتراض په سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو مرستیال حسام الدین همراه دې کسانو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د ستونزو هواري ته پروګرامونه لري. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنۍ ارتزاقي موادو بای یو اومنی بوجی پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ یو درې نیمنی بوجی ورجه 1250 افغانۍ یو 50 کیلو بوجی میده بره 1250 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1200 افغانۍ یو کیلو اوبلن غاز 15 افغانۍ یو لیټر پټرول تیل 1300 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 2300 افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنی اثرو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوې پوله یو یورو دروش پته افغانۍ دیش پوله یو انګلیسي پاوند اتاتی افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیش پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پته پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 پته افغانۍ
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دې نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د هغه بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړي شوی چې لڅو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې ژوند کوي د دغه کډوالو په استازیتوب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغلی په کابل کې د ازادي راډیو سټډیو ته راغی او خپل ستونزې داسې بیان کړې
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچ یم د مؤسس د انجمن عمومي پرندگان همچنان رئیس د عدد انجمن یم دروش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شویم مخکې مزار شریف کې وم هلته کمپ و مونږ د یونیټ سی آر د پوخ خلندې و هلته ډیر کسان بو بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوت شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته
اوس دلته څومره کورنۍ دی بهرنی کډوال چې په کابل کې اوسیږي
دلته په افغانستان کې دی د تخمینا دوسه شوخه داسې کیږي اوس د تاجکستان د ایران د عراق د کشمیر د پاکستان د اته مونږ د خبر شو چې د چین د اوغوران د دلتا پاپا یونیسیار کې سب تر اجسر د دلتا اغوی کومکی نو ډیر ملکونه دلتا اس به قانون پرندګي په افغانستان کې نشته د لپاره دلتا ډیر په مشکلات کې دوی خلک
تاسو ول افغانستان تر اغلی
مونږ مهاجر شو
الهته
استقلال خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل غکشور کی
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې د اوس خپل خلک د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسی ماجرین دلته شته چې دروشت کاله دسی به سرنويشت دي دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلک در بدر دي قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکار شو چې دا ماشالله حکومت ودرې د خپل خپل پوکي ودرې امیدوارم چې نور خشي
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شي افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله مونږه مخکې د مزار شریف کې خپل ماشومان سره وو نو بیا چې کله چې مونږ به سرنويشتي غیر قانوني دلته مونږه هویت زمونږه ختم شو وو مخکې نه هویت اتبای تاجکستان لکه نور ملکونه داسې قانون نشته چې لکه تاجکستان هم داسې قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي او ختميږي خپل خپل داسې یو قانون لري
استاد د افغانستان تابعیت در کړي
مونږ تخمینا 15 واره داسې درخواست ورکړي وو تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانون پناهندگی نه وو مونږ پناهندگان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دی مونږ استقلال طلب دی د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس سیاسي وو مونږ 15 کړه مونږ درخواست د تابعیت کړي وو نو اته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسبی تابعیت او ترک تابعیت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو نور د وزارت داخله نه وو هیاتان وو وزارت داخله نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولی نه وو د وزارت مهاجرین نه وو د وزارت خارجه نه وو د هیاتان وو چې البته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې البته درخواست ورکړي وو څوک تابعیت څوک ترک تابعیت بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږه هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله د ولک زای برکړی دی د وزارت مهاجرین مونږ ډیر تشکر کوو د دوی
کمته یا کورونا
نه نه ما ته ورکړی دی کورنا دی هغه یو میمخانه دی دغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې مونږه ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې مونږ ډیر کوشش کړو چې زمونږ سرنوشت معلوم شي زمونږ مشمانان سرنوشت معلوم شي بیا ته مونږ د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو الته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قماندانی امنیه د پمنسکی مونږه ګرځیده خپل هغه سرنوشت مونږه دوی ته درخواست کړو چې مونږه دلته غیر قانوني یو تاسو تابعیت ورکړل شي یا مونږه هغه پناهندگی ورکړي یا هر څه کې مونږه تاسو کولای شي زمونږ سرنوشت معلوم شي ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسانم چې تاسو سره د عراق یا د نور زندویم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسی مشکلات لري دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هرڅنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو شکاله یا دوه شکاله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په هیڅ باندې
نو تاسو ولې
مونږ په خبر نه کړی چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته غدودی شو زمون کمپ مزار شریف کې وو بیا البته زمون کمپ د دوی جنگ د دوی هغه مګمګان چې د خواخوا هغه جنگ کول نو هغه زمون کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجیکان او زمون مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش سوکی طالبانو سو کسان مسافیدان سپنگیری البته تلیو طالبانو ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه دواله جنگ کول بیا آتش پسی وکړل دی درې سلور ورځی بیا مونږ نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وسه غواړی
اوس مونږ غواړو چې از مونږه طبیعت ختم شي ودی نه غواړو د پوری چې دا رژیم موجود دی مونږ غواړو چې د افغانستان کې مونږ پناهندگی ورکړي موقت مونږ غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم دی دیکتاتور او ظلم کوي خلکو باندې جای ددونه ډیر غصب کړی دی ډیر تخمینا 150,000 کسان او جل دي مقصد د اوس ډیر کیسونه دی چې دی باندې لګول شو دی د خلکو
خو تاسو وست غواړ
موقت بیاد اوسیدو غواړو دلته چې زمونږ هم مشکل حل شي زمونږ حق حقوق ورکی چې دلته ژوند وکړو خپل ماشومانو سره بیا کنه چې تغیرات خپل ملک کې راشي بیا مونږ
ماشومان هم خوانځي تزي
اوس دلته مخکې ټول ماشومان زما دلته او الحمدلله اوس دوه ماشومان زما دلته زمونږ دي شل کلان دي او اتلس کلان دي ماشومان په لسی هبې کې درس وایي او تذکره مغو نه لري هغه پیدایش د هغه دلته دي زمونږ کې چې سیاسي دي متاسفانه هغه ته مصابیت نه دی ورکړي
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري حق د جمع حق نه لري څوک چې حق کار نه لري دا کو به ډیر مشکل
نو تاسو څه کوي دا د جمع اړتیا کوم لار نه پوره کوي
اوس الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومک کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر د رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی د هغه په کومک کې موږ هغه درخواست کړی والته بیا د خلکو کتنی وشي د مشکلات منګه مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې منګه هغه پیښ کړی او ځای منګ تور کی ټول یو ځای یو پاپا درلمن کې دی یو پکل پښته کې دی یو پسرای شمالي کې دی یو پاپا پلیچر
خرګوټه غواړي
خرګوټي چی شي دا ډیر خوده چی خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چی شي مونږه ټول یو ځای جام شي چی بیا نور مؤسسوی مونږ سره بتای لري نه هغه راشي دلته مونږه وګورې زمونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دي هغه تعلیم نه پاتې شوی دی
مونږ د دغو بهرنیو کډوالو ستونزې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لمرستیال سراج الحق سراج سره
کوم موضوعات چې طرحه کړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلي څنګه هم ورسره خپل مرستې کړې دي. یوازې هغه څه چې زه په دې پوسوم هغه دا دي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني. هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپله پالیسي هم لري. کولای سي دوی د رسمیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلیې له وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري، خو هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسۍ کې شامل وي موږ یې په خدمت کې یو. زموږ د ټلیفون شمیرې هم لري. دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي، موږ ورسره همکاري کوو. د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي ریاست مرستیالان یا رئیس یا هر چا چې ورسره مالي مرسته کړې که کومه بله برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو. را دي سي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځئ یوه ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ یې درته حلوو. په نور برخو کې هم ستونزه نشته.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت څه دی د خبرونې ترنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایې اخیستې له ولسي جرګې څخه کراته وایي چې څه پروګرامونه دي په مشخص ډول؟
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپېڅلې نامه تېرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو دپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دغه پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغه پلانونو د عملي کولو دپاره باید عملا لاس په کار شو، چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سل ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې دا پروګرام کې څو مهمو مسایلو ته ځای ورکړ شوی چې په تیرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو لغوی ورته ځای نه ورکړی.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی د هغه پلان ټول اهداف موږ دغه کدل ورځو کار هم کوو، موږ هغه اهداف به تعقیب کوو، هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو به تر پوهیږئ چې لنومنه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخه او اهداف له هر څه لومړی ملي اوالی دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي اوالی ټینګ شي. دا زموږ د کارونو اساسي موخه ده. په دویم قدم کې همدا یوالی او د یوالی روحیه او د همکارۍ روحیه پیوړی کول د سرحد د ډیورنډ د کرښې دواړو غړو قومونو ترمنځ د دغه یوالی او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیوړی شي. د دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغسې قوه یا نظامي قوت نه لرو چې دغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او سرحدونه یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو. خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو د نیو علماو په مرسته مونږ کولای شو چې په سرحدي ولسوالۍ کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي. په دغو ولسوالیو کې مونږ څنګه کولای شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په زمن کې د ډیرو نامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک دغه څخه متضرر کیږي دغو مخه ونیسو. د دې نه علاوه مونږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ دپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې مونږ یې لرو. په دې سلام ورځنۍ پلان کې مونږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطحه سفرونه ولرو. هلته یو ورې بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تېرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده، بیرته د دوی اعتماد
دقیقا ښې موضوع در راغلی جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکې او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغېزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکې اغېزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حده پورې چې باید وی هغه اړیکې کمزوري شوي دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي پوه شي چې کوم
لاملونه ډېر دي. په ډېرو لاملونو باندې مونږ خبرې کولی شو. کله چې توجه کمیږي، کله چې د هغه سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کیږي یا ورته کمه پاملرنه کیږي، یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم او تربیه برخه ده، کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي. د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپل ولسونو توجه ونشي، هیڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې را پیدا کیږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې، هغه همکاري راټیټیږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دوه بیا را ژوندې کو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېر نوې او کوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړ جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وتړه به موجوده وه، خو دغه پولې او دغه خط اکثره د قومونو په واسطه، د قومونو مشرانو په واسطه ساتل کېده. د سرحد په اوږدو کې او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره. په هر صورت مونږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. مونږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړې کړو، او دا عملاً یوازې په شعار کې نه، بلکې په عملي تګ و راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چار وزارت لري، چې هغه د رحمان بابا لیسه سره او د خوشحال خان لیسه سره. پخوا به د قبایلي سیمونه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق ووایي، اوس د روابطو په اساس باندې منصرن ځینې کسان ورځي. او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالات هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه بیل وشي. دې کې شک نشته چې د وخت په تېرېدو سره پالیسۍ تغیر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ د کرښې نه د اغړه قومونو او د قبایلو اولادونو به دلته درس ویه. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو خصوصا د ناامن ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غړه هم و. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې موږ باید د افغانستان د ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامن ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید د ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده دا چې څوک دي افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته د دوی ژوند ته د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپل مسؤلینو سره. کوم حالت چې هلته و متاسفانه تر یو حده پورې خوشحالونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري د دوی د عیاشې حالت همغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپلو ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې موږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو. او د دې لپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه پالنه به کوي، او تر څو موږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې موږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. موږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد نورو لیسو په نسبت، مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصارف کیږي او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي. موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو. کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تک هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنا زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا د خوشحال خان نمبر یک نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغس انسټیټیوټ د فعالولو سره ده.
چې تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ چې تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمې د
جوړوئ، هغه یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسو نه فارغېږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پر متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کړو. بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به انشاءالله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده، او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي، او پخوا مثلا که ژبني موضوعات ول اوس پرې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي. د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونو نه دا دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینه باید برابرې کړو، او په دې برخه کې باید موږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی، هغه وینه چې په ننګرهار کې توی د خوست لیوینو سره د هرات له زموږ د وطنوالو لیوینو سره توپیر نه لري. بنان مونږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم، هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر دپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم دې وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مذبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي، نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر وي چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نسپموو.
آزادی رادیو لوونه تر وو